درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي راډیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د چین له لوري د کونړ زلزله ځپلو سره د مرستو لومړنۍ جوپه نن په یوې ځانګړې الوتکې کې کابل ته ورسېده. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون د دغو مرستو د رسېدو ویډیو خپره کړې، خو جزئیات نه دي ورکړي چې کوم اړین توکي پکې شامل دي. بل لور ته د کونړ ځایي چارواکو ویلي چې د زلزله ځپلو لپاره خیمې درول شوي او نور اړین مواد هم ورسېدلي دي. زلزله ځپلو له آزادي راډیو سره خبرو کې ویلي دي چې شوي مرستې کافي نه دي او په وینا یې د دوی د سرپنا اساسي غم باید وخوړل شي. په کونړ کې یوه اونۍ مخکې زلزلې څه باندې 2200 کسان مړه او له 3500 ډیر نور ټپیان کړي دي. جرمنی وایي د طالبان حکومت یې د هغو افغانانو د منلو په بدل کې پیسې نه دي ورکړي چې له دې هېواده ایستل شوي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت یو ویاند الکساندر دوبرینیت دا څرګندونې پرون د یو کڼپالی ګوند د هغو تورونو په ځواب کې وکړې چې ویلې وو د جرمنی حکومت طالبانو ته یو اندازه پیسې ورکړي څو هغه یو اتیا افغانان ومني چې په جرمونو کې د ښکېلتیا له کبله افغانستان ته ایستل شوي وو. جرمنی چارواکو ویلي دي چې د کسانو په وژنو، جنسي تیریو، تاوتریخوالي او د مخدره موادو په اړوندو جرمونو کې لاس درلوده. د جرمنی حکومت وایي چې په 13 جولای میاشت کې افغانستان ته د دې تورنو په استولو کې د قطر دولت مرسته کړې وه او هیڅ چاته پیسې نه دي ورکړل شوي، خو حکومت د موضوع د محرمیت له وجې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. روسیه د اوکراین د جګړې له پایله تیره شپه پر دغه هېواد تر ټولو لوی هوایي حمله کړې او یوه مهمه حکومتي ودانۍ بنخه کړې ده. دغه برید کې 815 بی پیلوټه الوتکې او توغندي کارول شوي چې د شمیر له مخې بې ساري دي. برید کې 2 تنه وژل شوي او د پلازمینې کیف د وزیرانو د کابینې ودانۍ زیانمنه شوې ده. پر اوکراین د لوی برید داسې مهال کېږي چې د سولې لپاره د دواړو هېوادونو مشران یو د بل غوښتنې نه مني. د سخکل دوهم بشپړ خسوف به تر ډیره په آسیا کې ولیدل شي. د ځمکې سوری به نن شپه د سپوږمۍ مخ ځکه ونیسي چې ځمکه د لمر او سپوږمۍ ترمنځ واقع کیږي. کلي خسوف به 1 ساعت و 22 دقیقې دوام وکړي. دغه بشپړ خسوف به له سعودي عربستان نیولی تر فلیپین، له شمالي قطب تر انتارکتیکا پورې او د ختیځې افریقا او لویدیځې استرالیا په ځینو برخو کې ولیدل شي. د افریقا او استرالیا په نورو برخو او اروپا کې به جزئي خسوف ولیدل شي. د برازیل په سواحلو او الاسکا کې به هم د خسوف یا د سپوږمۍ د نیونې څه بڼې ولیدل شي. په تیره مارچ میاشت کې بشپړ خو لنډمهالی خسوف د امریکا په لویه وچه کې لیدل شوی وو. او د افغانستان او پاکستان کرکټ لوبډلې د اماراتو په کوربتوب د درې اړخیزې لوبلړۍ پایلو به ترسره کوي. لوبه نن ماښام 9:30 بجې د کابل په وخت 9:00 بجې په شارجه کرکټ سټوډیوم کې ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان کرکټ بورډ وایي په نومبر میاشت کې د پاکستان، افغانستان او سریلانکا د درې اړخیزې شل اووریزې لوبلړۍ کوربتوب کوي. دغه تورنمنت د نومبر په 18 په راولپنډۍ کې د افغانستان او پاکستان په لوبې پیلېږي او 14 ورځې به دوام وکړي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. ملګری ملتونه د کونړ د زلزله ځپلو لپاره د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
د یون ډی پی لپاره موږ د 8 میلیونه ډالرو لومړنۍ ارزونه کړې. هغه کارونه چې موږ غواړو په دې کې د سرپناو برابرول، لنډمهالې او دایمي کورونه، د یو شمېر سړکونو بیا جوړونه.
د بشري حقوقو د څار سازمان خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د بحران په هکله د نړیوالو بې پروايي د ښځو حقوقو ته نړیواله پاملرنه کمزوري کوي.
زموږ د بشري حقونو د څار ټیم په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو وضعیت څاري او په دې برخه کې کار کوي. موږ د افغانستان مسلې ته له نړیوالې زاویې ګورو او موږ ته اهمیت لري.
کابل میشتې ځینې ښځې د عامه ترانسپورت په خدماتو کې د طالبانو له محدودیتونو سره ټکوي.
ما اختیار موتر استفاد کردن هم نداریم. باورتان میشه که ما
دو آن لموک در تکسی او خری موتر رو نیول و تخیسته دی یا نیم ساعت پاس را که انتظارم چه بالاخره و کورنی پیدا شو ورسره ملگر شوم او نا وقت کورتا را ورسیدم.
په اوکراین باندې د روسیې د لوی برید په حق هم ریپورت لرو، نور مطالب هم شته را سره پاتې شي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی د کونړ زلزله ځپلو لپاره د بیړنۍ مرستو غوښتنه کړې ده. افغانستان کې د دغه پروګرام دایمي استازي استیفن رودریګوز شنبه د ملګرو ملتونو له چارواکو او خبریالانو سره په یو آنلاین ناسته کې ویلي دوی د کونړ زلزله ځپلو لپاره د سرپناو، لنډمهالو او اوږدمهالو کورونو د جوړولو، روغتیایي خدمتونو او دغه شان نورو ضروري تاسیساتو او اړتیاوو برابرولو لپاره 2 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمیر زلزله ځپلي وایي که څه هم یو شمیر مرستې وررسېدلې دي، خو د سرپنا په برخه کې لا هم له جدي ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وایي دوی د کونړ زلزله ځپلو لپاره د سرپناه او لنډمهاله او اوږدمهاله کورونو د جوړولو، روغتیایي مرستو او نورو اړینو تاسیساتو او اړتیاو برابرولو لپاره 8 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د دې پروګرام استازي سټیفن رودریګز د سپتمبر په 6مه د ملګرو ملتونو له چارواکو او خبریالانو سره په یو آنلاین ناسته کې له نړیوال ټولنې وغوښتل چې په دې اړه ژر تر ژره اقدام وکړي.
For UNDP,
دوی د یو ان ډی پی لپاره موږ د 8 میلیونه ډالرو لومړنۍ ارزونه کړې. هغه کارونه چې موږ غواړو په دې کې د سرپناو برابرول، لنډمهالې او دایمي کورونه، د یو شمېر سړکونو بیا جوړونه، زیانمنو کورنیو ته د نوې بڼې انرژي برابرولو او نورو اړینې مرستې شاملې دي. خو دا د یوې لویې پیښې کوچنی انځور دی. د اگست د 1.5 نیټې د شپې ناوخته د ریختر په کچا 6.1 درجې دی زلزلې د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځنګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزله کې په څلورو ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې 2211 کسان مړه شوي، 3916 کسان ټپیان شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي. د کونړ یو شمېر زلزله ځپلي کڅم وایي د تیر په څیر د زلزلې پر لپسې ټکانونه کم شوي، خو په خبرې لهم په ډاک کې له سرپناه پرته ژوند کوي. د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي میرخان ازادي راډیو ته وویل
موږ غوړنی عملیات په قلاره شوې دي، حکمې تیرې چاتلې هم په قلاره شوې دي. په زیات خدای ان شاء الله اوسه خو ساتم کې دوه ټکانه وشلو کنه. موږ سه باید کومکو کې موږ ته څوک لا اوسه پورې نه دی راغلي، سات راغلي نه خره نه کومک را رسیدلې دي. او زموږ ټول زنانه او ماشومان په دیرو کې پراته دي، یو ترپاله واره دي هغه کې پراته یې. موږ سخت او ورځې تیرو نه خیمشته نه، یو ترپاله مال هم کله وشکیږي او کله دغه شي.
د نورګل ولسوالۍ یو زلزله ځپلي محمد الله ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې زیانمنو کورنیو ته د سرپناه په برخه کې بنسټیز کارونه وشي، ځکه په خبره ژمی را روان دی او که د دوی د اساسي سرپناه غم ونه خوړل شي له سختو ستونزو سره به مخ شي.
دولت او موسسات باید موږ سره عاجلې مرسته وکړي او د اول باید خیمې ورکړي او وروسته هغه چې دا کورونه باید بیرته ورغول شي، چې دلته ماشومان ډېر زیاتې ستونزو سره مخ دي. دلته ژمی را روان دي، ماشومانو او د زاړه خلکو ژوند به ډېر خطر سره مخامخ شي، ځکه چې دلته ژمی دی او بارانونه یې واورې ورېږي. دغه مشکلات ډېر دي، د باید اساسي سول دغه کورونه باید ورغول
دا په داسې حال کې ده چې جمعه د سپتمبر په 15مه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو بیان کې ویلي وو د کونړ مرګونی زلزلې داسې مهال نوې بحران رامنځته کړی چې دا هیواد لا لوړاندې د مرستو د کمښت له امله له سختو ستونزو سره مخ دی. دغه دفتر ویلي که څنګه یو شمېر هیوادونو او مرستندویو بنسټونو اقدامات کړي، خو دغه مرستې کافي نه دي او له اضافي سرچینو پرته د ژمي په رانږدې کېدو سره به د خلکو کړاو لا پسې زیات شي. دغه راز د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یونیچسیار هم ویلي چې دغه مرګونی زلزلې بشپړ کلی له منځه وړي او دا مهال ګڼ شمېر کسان له سرپناه پرته شپې سبا کوي او د دې فاجعې مدیریت د افغانستان او مرستندویو بنسټونو له ظرفیت خورا لوړ دی.
په کونړ کې د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالداری ریاست وایي دوی په زلزله ځپلو سیمو کې د مړو شویو څارویو د را ایستلو او ښخولو لپاره په ډیرو کم امکاناتو اقدام کړی. د دغه ریاست د وترنری او مالداری خدمتونو عمومي امر ډاکټر غالب مسعود د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو سره مرکه کې وویل چې ګڼ غټ او وړ څاروي د کونړ په زلزله کې مړه شوي دي. د دغو حیواناتو د راټولولو او خښولو په برخه کې د نړیوالو مؤسسو په همکاري هم ټینګار وکړ. مخکې تر دې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان فاو هم ویلي وو چې د زلزلې په سیمه کې زرګونه څاروي له منځه تللي او که عاجله تصفیه ونه شي د ناروغیو د خپرېدو ویره شته. له ډاکټر غالب مسعود سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې د مړو شویو حیواناتو له امله د رامنځته شوي وضعیت په اړه ترې پوښتلې دي.
صحیح زر چې موږ رابطه نشو هغه خلکو موږ سره دا خبره شریکه کړله. بوی او تعفن شته دی دا تقریبا نن شپږمه اوومه ورځ ده او موږ په دې پوهیږو چې هر هغه کرکس یا جسد چې څلیرویشت ساعته وخت پ زیات شي هغه خپله هغه بکټریاوې چې دي داخل کې تجمع کوي او بالاخره هغه پیوټیفیکیشن یا هغه تپسخ رامنځته کیږي هغه حیوان چې کوم دی شکیږي د منځه ځي.
ښاغلی مسعود د دغه وضعیت د کنټرول لپاره تاسو تر اوسه پورې څه کړي دي؟
په دریو ولسوالیو کې دا حادثه رامنځته شوې ده چې یو د نورګل ولسوالي ده بله د څوکۍ ده او درېیمه ولسوالي د چپې درې ده. هلته موږ خپله تقریبا پاره ولسوالۍ شپږ نفره اداري پرسونل لرو هغه موږ انتقال کړي دي ساحې ته او وخت په وخت موږ ته راپور راکوي. تقریبا هلته د مزار درې کې شاوخوا د دوه زرو شاوخوا کې واړه غټ حیوانات دي چې هغه ګډې وسی دي. نو د دغه د تپاسخ د مخنیوي په خاطر باندې یا پیوټیفیکیشن د مخنیوي په خاطر باندې چې هغه موږ د ډسپوزل پروګرام مخکې ویسو د پیو سره رابطه شوی وه چون موږ انکشافي او عادي بودیجه نه لرو دلته په ریاست کې. نو هغې لپاره بیا موږ عقلا په هغه کم امکاناتو باندې چې پیو موږ سره مالي همکاري وکړله لس نفره مزدوران چې هغې ته خپل هغه مشخص او وردی یا یونیفورم ورکړل شوی دی او ورسره زموږ څلور نفره ډاکټران چې هلته کوم حیوانات زخمیان دي چې د هغې ټریټمنټ یا تداوی وکړي او هغه لس نفره د محل خلک دي چې هغه هلته کوم حیوانات د لارو کوڅو مسجدونو کورونو په منځ کې پراته دي کوم چې پټ دي خو به پټي هغه به لاندې پراته هغه به وروسته راوځي خو دا کوم چې په دې لارو کوڅو کې پراته دي د هغې د دفن کېدو لپاره موږ چونه انتقال کړې ده نفر انتقال شوي دي هغه به د محل د خلکو لخوا نه راغونډېږي مشخص اشخاصو لخوا نه هلته به په یو ځای کې دفن کېږي خاوره به او چونه به چول کېږي بیا به خاوره چول کېږي. د هغې دپاره موږ عاجل اقدام دغه کړی دی اوس پیرو دپاره موږ سره نور داسې امکانات نه شته اگر چې دې ته اوس تعداد زیات په کار وو چې موږ زیات خلک لېږلی خو د پیسو امکانات د نشتون له وجې موږ دغه لس نفره په مزار دره کې اچولي خو لا چوکۍ ته لا موږ کسان نه دي لیږلي امکان لري چې چوکۍ ته یو ټیم جوړ کړو هلته انتقال شي او چپه دره کې چې کوم دي عامو خلکو لګیا دي هغوی هغه حیوانات ښخوي چون هغه ساز موږ نه لرې ده اولته د حیواناتو د طرفاتو د تعداد لږ کم دی. نو په دغه برخه کې موږ عاجل اقدام کړی انشاءالله.
مسعود صاحب که په وخت دغه وضعیت ته رسیدنه ونشي څومره د تشویش وړ خبره ده دغه او پایلې به یې ښې نه وي؟
که چېرته خدای نه خواسته په وخت باندې سره غم ونه خوړل شي دلته چې کوم دی دوه فاجعې رامنځته کېږي. یو انساني فاجعه ده چې د دغه حیواناتو نه یو ته د امراض دي زونوټک ډیزیز دي چې هغه انسانانو ته انتقالیږي او ځکه هغې سره سروکار لري هغه ساحه کې. نو دویمه خبره داده چې حیوانات ته کوم سالم حیوانات چې په ساحه کې اوسېږي چون دغه غریزه منتقله زیات حیوانات لري کوم چې ژوندي پاتې شوي دي نو هغې ته هم دغه ساري ناروغۍ انتقالیږي. نو دلته چې کوم دی عام انسانان په مرض اخته کېدای شي عام حیوانات په مرض اخته کېدای شي نو دا ډېره جدي ستونزه ده او د دې د مخنیوي لپاره که په عاجله توګه موسسات او خپل موږ دولت په وخت سره اقدام ونه کړو خدای نه خواسته یو بل ناورین یو بل فاجعه به رامنځته شي.
درنو اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د بشری حقوقو د څار سازمان خبرداري ورکوي چې د افغانستان د ناورین په اړه د نړیوال ټولنې بې پروايي کولای شي په نړیواله کچه د ښځو د حقوقو کچه کمزوري کړي. د دغه سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هیدربار له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې که په دې برخه کې پیاوړی او هدفمند غبرګون ونه ښودل شي پایلې به یې د افغانستان له پولو اخوا هم محسوس شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او میرمنې او د دوی د حقونو فعالانې وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې غلی پاتې نه شي او په دې برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د بشری حقوقو څار سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د بحران په اړه د نړیوالې ټولنې د پیاوړي او هدفمن غبرګون نشټواله به په نړیواله کچه د ښځو د حقوقو د کمزوري کېدو لامل شي. د دې بنسټ د ښځو د برخې مسؤل هیدربار د افغانستان اوسنۍ وضعیت په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقوقو د ټینګښت لپاره لوی ازموینه بولي. نوموړي له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل
Our team at Human Rights Watch
موږ د بشری حقوقو د څار ټیم په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقوقو وضعیت څاري او په دې برخه کې کار کوي. موږ د افغانستان مسلې ته له نړیوالې زاویې ګورو او موږ ته اهمیت لري. موږ جدي اندېښنه ده چې په نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه چې اوس مال د ښځو د حقوقو لاړ خلې جدي بحران سره مخ دی، جدي غبرګونونه ښيي، نو دا به په نړیواله کچه د ښځو د حقوقو د کمزوري کېدو لامل شي. له بده مرغه فکر کوم چې اوس مهال دغه ډول یو وضعیت روان دی.
وړی ویل پر رسمي ډول د یو نړیوال جنایت په توګه د جنسیتي اپارتایډ پیژندل باسان اچار نه وي، خو په خبره په دې برخه کې د افغان خزو کوششونه د هڅې ګړندۍ کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان مرمنې او جونی وایي ک نړیواله ټولنه د دوی د وضعیت په اړه بي پروا پاتې شي نو افغان خزي به پراتلونکو کې له بشپړې ویجاړې سره مخ شي. یو انجلۍ چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکرو ستري لښ پغم ټولګي پورته د زده کړو حق اخیستل شوی د نوم د نخ پرېدو او وګ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
موږ د اوسنی وضعیت په اړه نړیواله ټولنه په بشپړ ډول چوپ خلا ده او د نړیوالې ټولنې د بې پروايي چوپتیا او د عمل نشټوالی زموږ لپاره جدي بدې پایلې لري. ځکه موږ ریښتینی خواخوږي او ملاتړ ته اړتیا لرو، نه یوازې خبرو او ژمنو ته. که نړۍ زموږ په وړاندې بې پروا پاتې شي، نه یوازې نن ورځ له لاسه ورکوو، بلکې په راتلونکي کې هم له بشپړې ویجاړۍ سره مخ کیږو.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم په نړیواله ټولنه غږ کوي چې د افغان ښځو او نجونو د ریښتینی ملاتړ په هدف پر طالبانو فشارونه راوړي. د ښځو د حقونو فعالې پریسا مبارز ازادي راډیو ته وویل د نړیوالو ملاتړ باندې یوازې د افغان ښځو د حقونو د بشپړ سقوط مخه ونیسي، بلکې په نړیواله کچه باندې یو خطرناکې بیلګې مخه ونیول شي.
البته نړیواله ټولنه باید افغان ښځو د ملاتړ لپاره اقدام وکړي، د پناه غوښتونکو لپاره خوندي لارې برابرې کړي، د افغان ښځو د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب لپاره باید ډیپلوماټیک فشار زیات کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو څار سازمان د روان سپتمبر په دویمه په یو اعلامیه کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو په اړه د طالبانو محدودیتونو ته په اشاره ویلي وو چې په دې اړه د نړیواله ټولنې ناکافي غبرګون په ټوله نړۍ کې د ښځو او نجونو حقونو ته جدي خطر پیښ کړی. دغه سازمان ویلي وو دا وسلوالو ډلو او حکومتونو ته پیغام ورکوي چې پر ښځو پراخه محدودیتونه د نړیواله ټولنې له کم غبرګون سره مخ کیږي. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم خبرداري ورکړی چې د طالبانو لوري د حساب ورکولو په برخه کې د نړیواله ټولنې ناکامي دغه ډله لا نوره هڅولې. طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکروسه په افغان ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. لشپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز او د غراض په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار محدودیت پر افغان ښځو سخت محدودیتونه بلل کیږي. که څومره نړیوال ټولنې په وار وار له طالبانو غوښتي چې پر ښځو بندیزونه لري کړي او د بشري حقوقو مکلفیتونو ته درناوی وکړي، خو طالبانو دا ادعا کړې چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقوقو تضمین کړي، هغه ادعا چې نړیوال ټولنې ته د منلو نه ده.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
او خغل اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د روسیې او د اوکرين د جګړې د تازه انکشافاتو په اړه ریپورت لرو. روسیې د اوکرين د جګړې له پایله تیر شپه پر دغه هوا تر ټولو لوی هوایی حمله کړي او یو مهمه حکومتي ودانۍ په نښه کړې ده. د غبرید کې سلګونه بی پیلوټ الوتکې او توغندي کارول شوې دي. اسد الله لودین همکار مې را سره په استودیو کې دی، نور تفصیل به لودی واورو. لودین صاحب مهرباني.
او مننه سرور صاحب. د تیر شپې حمله رسنۍ وایي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې له پایله د لویوالي لکبله به ساری په دی وچه په دی بریټ کې 815 بی پلوټ الوتکه او د غراز توغندی کارول شوې دي. په خاطر دې په دومره لوی شمیر کې توغندی او بی پلوټ الوتکه نوې کارول شوې تر ټولو لوی شمیر په خوا 550 یاد شوې یا ثبت شوې و چې د تیر شپې حمله به ساری کړې ده. په دې بریټ کې لزګونه کسان ټپیان دي او درې تنه وجلسوي په وجلسو کې یو مور او درې میاشتنۍ ماشوم هم شامل دي. اروپایي چارواکو او خپل اوکراینی چارواکو د غبرید غندلې دي او لنړۍ نه غوښتي چې دوی د روسي د غبرید باید یوازې په ټکو یا په الفاظو نه غندي بلکې په عمل کې باید د روسي په وړاندې اقدام وکړي او اوکراینی چارواکو لنړۍوال ټولنې اروپایي مشرانو نه غوښتي چې دوی پر روسي باندې خصوصا د روسي پر غاز او تیل باندې پر پابندیزونه باندې غور وکړي. دغه حمله کې لکه څنګه چې تاسو هم ویل د کیف د نن د لومړي ځل لپاره یو کلیدی حکومتي ودانۍ چې ویل کیږي د کابینه د وزیرانو د ناست پاست ودانۍ و دا په نخښه شوې ده، خو معلومه نه ده چې دغه ودانۍ مستقیم د بریټ هدف و او کده توغندۍ او بی پلوټ الوتکه کومه ټوټه پر الودلې ده. ځکه لته ودانۍ نه لچات نه لوګي پورته کېدل او داسې کاری چې پورته برخه زیانمنه شوې ده. دغه بریټ په داسې محل کېږي چې د اوکراین او روسیې د سولې لپاره هڅې ګړندۍ شوې دي. تازه انکشافات دا دي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین زیلینسکی ته بلنه ورکړې ده، اوکراین ولسمشر ته چې د سولې د خبرو لپاره مسکو ته ورشي، خو پرون ناوخته بیا زیلینسکی دا غوښتنه رد کړه او برعکس وویل چې پوتین باید راشي اوکراین ته کیف ته تر څو د سولې خبرې مخته بوزي. داسې ښکاري چې د سولې په برخه کې هم دغه دواړه مشران یو د بل خبرو ته غاړه نږدي او له همدې کبله جګړه ورځ تر بلې اوږدېږي او له خلکو تلفات اخلي.
له خبرونو ور اخوا
را بشو بیرته افغانستان ته. یو شمیر کابل میشت انجونی او میرمنی وایی د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا لګول شویو محدودیتونو عما ترانسپورت د لاسرسی په برخه کې له ستونزو سره مخ کړی دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د امر بالمعروف محتسبین ټیکسي موټر کې موټر چلوونکو ته یوازې او له محرم پرته د انجونو او میرمنو د انتقال اجازه نه ورکوي او نور خاري موټر بیا هر سیمه کې د لاسرسی وړ نه وي. د طالبان حکومت د امر بالمعروف وزارت د دې شکایتونو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
ما اختیار موتر استفاده کردن هم نداریم. باورتان میشه که ما 1.5 ساعت منتظر ماندیم که یک موتر پیدا شد و ما را
دوی آن لموک در تکسی او خری موتر رو نیول و اخیسته دی. یو نیم ساعت په سړک انتظارم چې بلاخره یو کورنۍ پیدا شو، ورسره ملګری شوم او نو وخت کور ته را ورسیدم.
وای د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو عام ترانسپورت په ځنګړي ډول ټاکسي موټرو ته د خزو لاسرسي ستونزو سره مخ کړای دی. د کابل ښار د یو لسمې ناحیې اوسیدونکي د فارماسیست چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل په ځلونو د سړک په سر انتظار پاتې شوی چې د لارې نور ملګري ومومي.
مشکلات خلق شده بر خانما، یعنی اتا میشه که 20 دقیقه نیم ساعت خانما استاد بانند تا منتظر موتری که زمانه پاشه.
دیر زیادی ستونزی خوزه تجوری کری، نیم ساعت یا 40 دقیقه باید حتما پا سرک و داریگو شاید خوزو سواری لرون که یا موتر پیدا شی. زد دو دری اونی مخی دی افغانان تطللی و هلته یه ډیر زیات د موضوع جدي کړی و او خزی یوازې ټکسی کې نه پریښودلې. زه هر ورځ دندې ته د تک پر مهال د ستونزې سره مخ یم.
د کابل ښار د اتمې ناحیې و اوسیدونکو میرمن هم ورته شکایت لري او وایي چې دې حالات ورځ بلې ته د افغان ښځو خصوصا ښار میشتو میرمنو ژوند له ننګونو او ویرې سره مخ کړی دی. دې میرمنې هم چې د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
یا سنت متره تونس که هست چوکی هست و خانما نیمانده چوکی آخر باید خانما پیش نیمانده چوکی دیگه برادر هسته و در متر تکسی هم که باید میشنی باید یک نفر هم باید باشن
تونس که وازی آخری سیر که خسیب که دی نو تو نری نولو پاردی
ټیکسي کې چې زه باید حتمن در سره یو څوک وي، یوازې دې نه پرېږدي. زه خپله بیخي یوازې وتلی نه شم، ځکه چې ویرېږم. دا واقعا د اندېښنې وړ ده، تر څو به ښځې حتمن ځان سره محرم ګرځوي. نارینه به کار لري، یوه میرمن ان خپل ماشوم ته ډاکټر وړلی نه شي، ډېره سخته ده.
د کابل ښار د درېمې ناحیې و اوسېدونکې میرمن هم دا ستونزه تاییدوي. دی هم چنه غوښتل راپور کې نوم خورسی ازادي راډیو ته وویل.
جناب پیش که میخواستم از سمت غرب کابل به ولسوالی دی سبز برم، وقتی من رفتم متوجه شدم که پیش رو برای من اختصاص داده بودن، چون بخی مسافر رو مرتا بودن.
سمود مخی می غوښتل د کابل لویدیز دی سبز ولسوالی ته ولاړ شم، چې موټر ته ورغلم مخکې سیټ یې ماته پرېښی و، ځکه شاته نور نارینه سوارلی وه. چې دی سبز ته ورسېدو طالبانو موټر چلوونکی ودروه او له موټره یې وویستل. بیا چې موټر چلوونکی راغی ویل یې چې زه څه قدر اولای وم چې ولې دې دا نجلۍ له محرم پرته موټر ته پورته کړې. ډېر وخت ګورم چې ټیکسي، ښاري موټرو لکه ټونس، ملي پاس او کاسټرو کې مخکې سیټ کې ښځې نه پرېږدي، چې دې کار هم زموږ لپاره ستونزې جوړې کړې دي.
په راپور کې مرکه سوې نجونې او میرمنې دا هم وایي چې ډېر ځله یو موټر کې چې یوازې یوه میرمن وي، موټر چلوونکي ورسره د څنګ خالي سیټونو کرایه هم ورناخلي، چې په خبره یې دی په اقتصادي لحاظ هم پر دوی فشار راوستی دی. دوی پرې د دې محدودیتونو د لرې کېدو غوښتونکي دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دغو شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په قانون کې چې د دوی د عدلیې وزارت په رسمي جریده کې خپور سوی، د شلمې مادې په درېیم، څلورم او پنځم بند کې محتسبینو ته دا مسؤلیت سپارل سوی چې د لېږدونکو وسایطو مسؤلین او موټر چلوونکي مکلف وګرځوي څو د قانون په ټکو بې حجابه ښځې ونه لېږدوي، نامحرمو نارینهو سره ناستې او اختلاط هم ونه کړي، او د غشان له عاقل او بالغ شرعي محرم پرته یې هم انتقال نه کړي. د یادونې ده چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر افغان نجونو او میرمنو نور ګڼ محدودیتونه هم لګولي دي. له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو کې نجونې له زده کړو راګرځولي، په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع کړي، او دغه شان نجونې او ښځې ورزشي لوبغاړو، تفریحي پارکونو او ان ښځینه حمامونو ته د تګ اجازه هم نه لري. خو دوی تل ادا کړي چې د ښځو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، هغه ادا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
د کونړ له مرګونې زلزلې یو شمېر اغېزمنې شوې میرمنې وایي چې په سیمه کې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو نشتوالی د دوی اړتیاو ته د رسیدو پر وړاندې جدي خنډونه رامنځته کړي دي. دوی ټینګار کوي چې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو شتون د ښځو او نجونو د ځانګړو اړتیاو د پوره کولو لپاره یوه بیړنۍ اړتیا ده. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په کونړ ولایت کې له وروستۍ مرګونې زلزلې یو شمېر اغېزمنې ښځې وایي چې د خپلو عزیزانو د مړه کېدو له امله یې د خفقان او له ناورین وروسته د ستونزو سربېره په سیمه کې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو د نشتوالي له ستونزو سره هم مخ دي. دغو ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې په سیمه کې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو رضاکارانو شتون خورا محدود دی، او دا کمښت د دوی د اړتیاو د پوره کولو لپاره یوه جدي ننګونه ګرځېدلې ده. سنا چې د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکې ده او د کورنۍ نه غړي یې مړه سوي، وایي چې نسي کولای خپلې شخصي او ښځینه ستونزې او اړتیاوې له نارینه مرستندویه کارکوونکو سره شریکې کړي.
ډوډۍ هم راکړې، خو دا ټول چې دي دا ټول کارونه نارینه کوي. مونږ ښځو ته اړتیا لرو او ښځې شته دي، خو کمې دي، او مونږ خو هر یوه خبره سړو ته نشو کولی.
شفیقه چې د څوکۍ ولسوالۍ یوه بله اوسېدونکې ده چې د کورنۍ ولس غړي یې په دې مرګونې زلزله کې مړه سوي، هم ورته شکایت لري.
چې کله زلزله وشله زه نه پوهېدم چې زه هسپتال ته چا راوړي ما. کله چې زه په هوش راغلم نو ما ته یې ویلې چې یو خور او یو ورور دې ژوندي دي. بیا زه دې کیمپ ته راوړل شوم، خو کیمپ کې موږ ته چې کوم کومکونه راوړي هغه سړي راوړي، موږ ته ښځې مقرر شي، دا به ډېره ښه وي.
په ورته وخت کې عائشه، یوه ځوانه نجلۍ چې په سیمه کې د مرستندویه کارکوونکي په توګه کار کوي، هم د ښځینه مرستندویه کارکوونکو پر اړتیا ټینګار کوي او وایي چې د ښځو د همکارۍ او فعال شتون پرته کورنیو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو سره د مرستو بهیر به نیمګړی پاتې سي. د ازادي راډیو ته وویل.
کله چې زلزلہ شل مونږ خبر شلو نو مونږ دلته راغلو په اسپیټال کې مونږ کومک وکړلو د کله ناروغان سره د پیازانو په ډول سره خو بیا دلته چې کله خیمو ته راغلو د کومک په خاطر دلته ډیر زیات کمښت دی د ښځو یو څو نفر راغلي دي او هغه هم د شپې لخوا ځي کور ته دلته هر څه ټول د سړو په وس کې دي او هغوی کولی شي کومک وکړي مونږ د ټولو خویندو نه هیله کوو چې راشي مونږ سره کومک وکړي که که نرسانې اوسي او که په دې نورو برخو کولی شي د مونږ سره کومک وکړي.
بلخوا یو نارینه رضاکار چې د ژغورنې او مرستې په عملیاتو کې برخه اخیستې وه او نه یې غوښتل چې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه او مرستندویانو نشتوالي آن د ښځو د جنازو په ښخولو کې لوی ستونزې رامنځته کړې دي.
خو د دې ستونزو خو موږ ته معلومات نه کېږي، دا ستونزه خو هغه چاته معلومات کېږي چې دغه ښځینه یې هلته ورته په خوا کې ناست دی، تپوس وکړو چې خو څه ستونزه